سر ټولو کم مصرف ښارونه د سوریې دمشق، د ایران تهران او د لیبیا طرابلس دي، او دلیل یې دا ګڼل شوی چې د دغو هیوادونو اقتصاد کمزوری او د ملي پیسو ارزښت ټیټ دی.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس خپرونې وړاندې په دوهمه نیمه کې خپرېږي، خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه رارسېدلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وسلوال برید تایید کړ او ویې ویل چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې حمله شنډه کړي. ښاغلي ټکور په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانگزی د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دارو ځړاوه. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمېر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه له 1000 ډېر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي. لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو کو هغه لک سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خپرونه تر پایه واورئ، پوه به شئ چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړئ. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده، آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هماغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي. د چینلونه او ویبسایټونه شانت هغوی سته د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کولو لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نه شي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دوه ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دوه ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه لپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځای کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولای شي چې بیرته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټوئیټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټول مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي، یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولی شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتھډ چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتھډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کې چې ګڼ شمېر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغړې وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالات کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه، چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جیلې وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه، چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو، نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناستی کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خزی ناستی دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس شان دي چې دوی پلوري، مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي کم هنر دوی لري په ځان کې دي سوچو کاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځانته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کېنم او یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډېر وړوکی کار همی ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو دپاره باید څومره زه کړی شم ګټوره ثابته شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونی دی. نوموړی د ځان په هکله وایي چې خیاطي یې ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چې ولیده چې د خیاطۍ نه یعنی یو څه هغه مودې لاړه هغه جامې چې به مونږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زمونږ د ژوند ګاډی چلید، ولی ما نه غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه، او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې نه راټوکه وي او کورو ته راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینې به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګوراکشن ماسي سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول، د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا هم موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپله زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپینګیری استاد و زموږ کوڅه کې، و هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنې دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ، او یا یو بل چا ته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپله هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکوال او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه سته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشیږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې مونږ کولای شو دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زمونږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکړي هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې ته راسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته یونه کوي. نو ښه به دا وي چې زمونږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گزاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ سي. دا په دې معنا نه ده چې مونږ مثلا د ښوونځي ور وتړسه هر څه وتړسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې سته، نورې چارې سته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې مونږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې زمونږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، مونږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Shut up. او دیمه دل.